دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مودې دی ورستۍ خبري غړې د کوربه په سرکلای کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. همدا سیمو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بلوچستان په لور لای کې د نامنې وزد جلسه شوه. په کوټه کې پولیسو ځنې مظاهره کوونکي نیولې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي سوي خزا سي بي بي آزاد ده چې په هیواد کې اوسي او که بهر ځي. نن درې اروپایي هیوادونه له ایران سره د کاروبار لپاره یو ځانګړی مالی نظام پیلوي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان په بوري کې ټولو ګوندونو نن په یو جلسه کې پر حکومت غږ کړی دی چې د سیمې امنیت ذمہواری دی پوره کړي. د ګوندونو او سوداګرانو په لورلایي یا بوري کې د نامنې وزد کاربندیز او جلسه وکړه چې ورتګڼو مشرانو ویناګانې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې د نهې پر ورځ په سیمه کې د شوي برید پلټنې وکړي او ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په عین وخت کې په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونه غړو او پلویانو مظاهره کوله چې پولیسو ورباندې وښکې بهونکې ګیس توی کړ او شپږ کسان یې ونیول. پولیسو ویلي چې دا کسان یې د دولت خلاف د وهلو په تور نیولي. هلته د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یوه ډله هم پرون له کوټې څخه لورلایي یا بوري ته رسېدلې او د پولیسو پر دفتر یې د حملې پلټنې پیل کړې دي. په هغه برید کې نهه کسان وژل شوي او یو شوبل ول. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو نن پر دویمه ورځ هم په بوري کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. پولیسو په حمله کې د ککړو کسانو نیولو ډاډ ورکړی او د حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې حکومت به د ایسوي خزي اسي بي بي په اړه د سپریم کورټ فیصله عملی کوي. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډه ته په وینا کې ویل اسي بي بي په هیواد کې دا هر ځای چې وغواړي تللی شي.
سپریم کورٹ کا فیصلہ لاگو کیا جائے.
دیوائی دو سپریم کورٹ فیصلہ با عملی کی گی. زمال معلومات و سرسم آسیا بی بی وس هم پا پاکستان کی دا. پر حقی هیچ بندیز نشتا. دا دا حقی خواه خدا چه پا حیوات کی وسی او که بهر زی. زکا چه حقا دا پاکستان یو آزادا و گڑی دا. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د جنوري پر 9 د سی بی بی د خوشی کولو فیصله برقرار وساتله. د عدالت د تیر کال د اکتوبر پر 1 په فیصله کې ویلي ول چې پر سی بی بی د اسلام د پیغمبر سپکاوي تورونه ناسم ول او حکومت ته د هغې د خوشی کولو امر وکړ. خو په پاکستان کې تر مظاهرو وروسته حکومت مذهبي ډلو ته اجازه ورکړه چې په سپریم کورټ کې د فیصلې بیا کتنې لپاره درخواست داخل کړي. سی بی بی د مرګ په سزا محکوم وه او شاوخوا 9 په زندان کې تیر کړل. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو 5 پورې به له قبایلو هیڅ ټیکس نه اخلي. نوموړي نن په خیبر کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل د وزیر اعلی په مشرۍ په غونډه کې فیصله شوې چې د پېښور او تورخم ترمنځ به د ریل پټلۍ بیا رغوي. د تورخم ور به ژر د 24 ساعتونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي او په قبایلو کې به د سیلګرۍ ودې لپاره کار کوي. یوسفزي ویل حکومت په قبایلو کې د عدالتي نظام لاګو کولو لپاره هم بېخ بنا یا انفراستراکچر جوړوي.
سر د انفراستراکچر مسله ده، هغه مونږ لګیو په هغې باندې. او دغسې پولیس نظام چې اوس دا څومره خاصه داران دي، څومره لیویز دي، اټومیټیکلی د کنورټ شوي دي په پولیس کې، نو دا اوس پولیس ډکلیئر دي. دلته دغسې د هغې تنهاګانې زیاتې شوې.
دا په صوبه کې د قبایلو تر ورګړېدو وروسته هلته د کابینې لومړۍ غونډه وه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې وزیرانو ته امر کړی دی چې هرې قبایلي ضلع ته ورشي، لستون ځان خبر او د هواري هڅې دې وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته تر سزا ورکولو به جرګه ناستوي. نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د وزیرو جرګې ته په وینا کې ویل ګرم او ظلم کوونکي دې جرګې ته حاضر شي. په جرګه کې ګڼو کسانو ګډون وکړ. د جنوري په نیمایي کې پر ټولنیزو رسنیو د خیسور د یو ماشوم آیت خان ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي دعوه کړې وه چې پلار او ورور یې شاوخوا 4 میاشتې مخکې پاکستاني او سرتیرو له ځانه سره بیولي، خو د دې باوجود ځینې پوځیان یې کور ته ورځي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د دوشنبه پر ورځ له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې د خیسور پیښه درواغ ده، ځکه چې دا ډول کارونه د سیمې د کلتور ضد دي او پاکستانی پوځیان داسې کار هیڅ کله نه کوي. د سوات په سیدو شریف کې د ټیټې سطحې حکومتي کارکوونکو نن پر 2 هم د ناظم دفتر مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د کلاس 4 په نوم د کارکوونکو ټولنې مشر خان خطاب نن مشال راډیو ته ویل په خورا کمه تنخواه کار کوي او غواړي چې په چارو کې سیاسي مداخله ونه شي. صوبایي حکومت لا د دې کارکوونکو د غوښتنو او تورونو په اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې د بارانونو له وجې د کوټې کېناستو په پیښه کې 2 ښځې وژل شوي دي او 5 کسان ژوبل دي. انتظامیه وایي پیښه نن سهار شاوخوا 5 بجې په مامون دو کې شوې. یوه چارواکي چارواکي کې د نوم نه خود په شرط مشال راډیو ته ویل دا کور د مومن سید دی چې روانو بارانونو یې ځنې برخې ورستې کړې دي. د ده په خبره په پیښه کې د سید ښځه او لور وژل شوی او سره د څلورو بچو خپله هم ژوبل دی چې د ښار لوی روغتون ته لیږدول شوی. چارواکي وایي د ژوبلو روغتیایي حالت ښه دی. د افغان طالبانو یو چارواکی وای په راتلونکي کې په یوازې سر د افغانستان په نظام کې واکمنیدل نه غواړي بلکې له وسنیو ادارو سره په ګډه کار کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته په غږیز پیغام کې ویلي طالبان له ټولو افغانانو سره یو ځای په هیواد کې اوسېدل غواړي. اژانس وایي داسې ښکاري چې دا پیغام طالبانو د افغان حکومتي مشرانو اندېښنو لرې کولو په خاطر ورکړی وي. شاهین دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې طالب استازو روانه میاشت په دوحې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له انګړی استازي زلمی خلیلزاد سره شپږ ورځې خبري وکړي. خلیلزاد وایي د قطر په خبرو کې پام وړ پرمختګ شوی دی. شاهین اژانس ته زیاته کړي چې د فبروري پر 25مه به په قطر کې امریکایي استازو سره د خبرو بل پړاو پیل کړي. هلته د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز پرون وویل ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ ته محتاطه خوشبيني ښودلې. او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسه او برتانیې نن ایران لپاره یو داسې مالی میکانیزم عملي کړي چې له امریکایي بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. دا ځانګړی میکانیزم په 2015 زیږیز کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقې ژغورلو لپاره شوی دی. له دې نظام سره به قانوني کاروباري ګټې لرونکي اروپایي کمپنۍ د ورکړې راکړې د طریقو په کارولو په ایران کې کاروبار وکړی شي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار روان و او پرون د جرمني خبري اژانس ویل چې رسمن عملي کېدو ته تیار دی. دا میکانیزم د هغو کاروبارونو پر څانګو متمرکز دی چې د امریکا د بندیزونو ښکار نه دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه احمد الله د کرنسی وی اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.40 پیسې خستل کیږي او 138.90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 180.50 پیسې او 180.30 پیسې. یو ایرو 150.70 پیسې او 180.50 شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10.50 پیسې او 10.95 پیسې. یو سعودي ریال 6.80 پیسې او 10.00. یو افغاني 1.40 پیسې او 1.80 پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده. په لورلای کې د بدامنۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا غونډه او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت دوام لري. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د کمومري ودونو پر ضد بل منظور کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په جزا قانون کې د داسې بدلون پریکړه کړې چې لمخیا د کسانو لا درکه کول جرم وګرځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي په دې اړه د عملی ګامونو ضرورت دی.
اوس خلک او د دې ملک زلمی چې کم دي هغه په دې ملک باندې نیوکې کوي، د دې په آئین باندې نیوکې کوي. په داسې وخت کې یو هوایي بیان ورکولو سره دا مسله نه حل کیږي.
د مشال خان د وژلو د مقدمې مهم اورېدنه د فروری پر 2 نیټه ترسره کیږي.
د دې روانه پیښې کې د ملزمانو بیانونه په کې کې د دریو شوي دي. یو ملزم چې دا بیان نه شو دا هغه بیان به ریکارډ کیږي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم اوریدلی سي. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې نن د بلوچستان په پښتنه سیمه لورلای کې د بدامنۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا هړتال و او همدا اوس هلته د ټولو سیاسي ګوندونو احتجاجي جلسه روانه ده چې قریب د پای شیبو ته رسیدلې ده. له سیمې ځایي خبریال دولت خان کاکړ را سره د ټلیفون پر کرښه دی. کاکړ صاحب، تاسو ته یو ځل بیا مننه کوو چې موږ ته معلومات راکوئ. د دغه جلسې په اړه که راته ووایسته چې څومره خلک پکې شریک دي او تر اوسه څومره ویناوې شوې دي؟
وینا وی بالکل داتم بروال کاکر صاحب داتم د لورلای اخری وینا د احتجاجي مظاهره ته اخری وینا د بابت لالا سابق صوبای وزیر وینا شروع کېدل. دلته ټیم پر کېدو زلا غزنا او تم مولوی سابق صوبائی وزیر فیض اللہ صاحب خطاب کو دغه خطاب بعد دی اوس ڈیمانڈو نقشے شروع جلسے تا چې ودا کم چې کم کسان مړ شوی شهیدان شوی دي و دغه ته دی یو کروڑ روپی ورکی او مریضانو ته دغه وکی او د صدا چې غندنې مو کې لکه دغه کم چې د دشګردان چې په لور لای کړه نن وچ دي دغه غندنې وکړه او دغه پولیس والا ته داد ورکو چې د کم چې د لور لای پولیس او هغه ته داد ورکې د ګری جلسې داد ورکې په زرونه کسان پکشي او بالکل تر درې زرم زیات کسان دا ټیم په جلسه کې موجود وو هر هر سیاسي ګوند پر دې باندې وژغېدو او پولیس ته داد ورکې او د دا عوام د خدا او کو چیز مر نن یو بل اجلاس هم کیږي چې را روان مر بسکو په اجام ارتال بکو کبیا مزید جلسه اعلانو یا سکو یا لچا سر سم مذاکرات کو د دې پر جمعیت علما اسلام په دفتر کې بنن نو د یو غونډه کیږي لدې بعد د جلسه بعد اوس د بابت لالا تقریر شروع زرا روان سوم د مشال ریډیو د خبريال خبر کول لپاره
او بل په لول ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پښتون تحفظ مومنت چې کوم درنه روانه ده هغه خوم روانه ده خو مسوینه ده
دا درنام روانه ده دغه دغه جماندی چې لورلای چې کوم شار دی دا دی پولیس ته حواله سی او لیویز ته دوه ته دی فرای اختیارات واسي او په دا خبر در سره کوم چې د پونم دغه خو روان دی درنا لاغه سره سره د پی ټی ایم غا پی ټی ایم چې کوم درنه روانه ده په شار کې د پرس کلب ومخته د لورلای پرس کلب ومخته هغه ناس دی بقاعده پړاو اچولې دی په هغه کې ناس دی خپل ډیمانډونه وخل به حکومت ته پیښ وي او عوام ته پیښ وي او په جلسه کې دا خبره وسوه چې په لورلای پولیس په کوم آس پاس شارو چې دی دوی ترانسفر کړی دی ول هغه دی فوري طور پر لورلای ته راشي چې هغه د خپل لورلای خپل حفاظت وکړي دا ټیم لورلای چې دا د پور امن خدای سلور واقعي کې وسوي او دوی دغه ټیو دې ښنی واقعې
ډیره مننه په لورلای کې ځای خبریال دولت خان کاکړو چې هلته د نن د هړتال او احتجاج په اړه معلومات راکول له دې سره تړلې یو بل پیښه رامنځته شوې ده هغه په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د لورلای د بدامنۍ پر دې وروستیو پیښو باندې هلته احتجاج روان و چې د خبرونو له مخې هلته امنیتي ځواکونو ورباندې برید کړی هغه یې وهلي ټکولي او ځینې کسان یې نیولی هم دی په کوټه کې زموږ همکار را سره د ټلیفون پر کرښه دی تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو دغه د پیښې په اړه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ
ډیره مننه بوریوال صاحب د شاوخوا دوې بجې د کوټه پریس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره د پښتون ژغورنې غورځنګ له طرفه راغوښتل شوی وه چې په دې کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان د پښتني سیمو د مختلفو علاقو خلک په دې غورځنګ په دې احتجاج کې شرکت درلودی تقریبا له نیم ساعته پس دلته امنیتي ځواکونه یا کوم د پولیسو سرتیري هغه راغلي او هغوی د احتجاج کوونکو څخه دغه غوښتنه کوله چې تاسو دغه خپل احتجاج ژر ختم کړئ خو هغوی خپل احتجاج هم جاری وساتی لڅه وخت پاس چې کله احتجاج پر ختمېدو وو د پولیسو لخوا او د فرنټیر کور اف سی لخوا څخه دلته د اوشکې بهدون کې چکم غاز دی هغه استعمال کړي او لغه ورسته بیا چکم د پښتون غورزنګ فعالینو هغه ونیول او د ځان سره یوړل د پښتون تحفظ مومنت چکم دلته د کوټي مشران دی هغه وای چې زموږ یې شپږ ملګری وړي دي خو تر اوسه پورې د درو ځوانانو د نیول کېدلو پخلای سوی دی د شپږو پخلای په آزاد توګه تر اوسه پورې نه دی سوی په دغه اټله موږ د پولیسو سره د خبرو کولو کوشش وکړی خو موږ ونه کړای شوای چې له دوی سره زموږ رابطه وسی البته لا احتجاج د دې پیر شپاس د احتجاج ختم شوی دی خو د دې پیر شې سره سره په خلکو کې ډېر غم غوسه جاته شوی دی او د ټولنیزو رسنیو له لارې کوم دی دا و خلک مختلف قسم سوالونه پورته کوي او دا څه شي دی دا د اظهار رائے آزادۍ خلاف بولی او د انسان چکم بنیادی حقوق دی او لکم چیز مش خبري ورته رسوي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د هغو وینا ده چې دوی د لورلای چې تیر ورځ کومه پیښه شوی و د ډی آی جی آفیس باندې چې کومه حمله شوی و د وسوالو کسانو لخوا د هغې پیښې په خلاف د کوټي پریس کلب مخته نن دغه احتجاج ریکارډ کاوه او غوښتنې کولې چې دلته دغه جنگ نه راولل شي امن دی راول
ډیر مننه ستاسو موږ په دې اړه معلومات راټول کړل
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست درنو اوریدونکو، اوسم تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. هغه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت او نزی خبری غونډې په اړه دی. د په داسې حال کې ده چې هلته په افغانستان کې دروغ جوړې خبرې روانې دي. همداسې د روس د ولسمشر استازی هم اسلام آباد ته تللی او تیله چارواکو سره خبرې کړې وې. د چې په دې اړه په دې اونیزه خبری غونډه کې څه ویل سوي، راځي چې دې رپورټ ته ورسو.
د زیارت پروز اونیزې خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د جنوري په 9مه د روسی صدر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او خارجه سیکرټری تهمینه جنجو سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او خپل منځي اړیکو په شمول د سیمې په حالات او افغانستان کې د امنیت په وضعیت خبرې وکړې. د نوموړي وینا وا
د ټو سایډز اګریډ ټو کنټینیو ریګولر کنسلټیشنز اون دی افغان پیس پروسس.
دا وی شاه محمود قریشي سره ملاقات پر مهال دواړو چارواکو پر دې اتفاق وکړو چې افغانستان کې امن عمل په حق لبا خپل منځي سلام مشورې جاری ساتلو سره سره په دې سیمه او افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره په ګډه سره کوششونه کوي، ځکه چې پرم نه افغانستان د دې سیمه په ګټه دی. د ذکر ده چې په تیرو وختونو کې روس د افغانستان په اړه د یو شمیر سیمه ایزو هیوادونو غونډې کړې دي او د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغانستان سولې په اړه یو ورځنۍ غونډه په ماسکو کې کړې وه چې پکې د طالب استازو او د افغانستان د سولې د عالي شورا لاوینه علاوه پاکستان، امریکا، چین، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او روس استازو هم ګډون کړي وو. د ترڅنګ د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د دسمبر میاشت په اخري اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او ماسکو دورې کړي وي او د یادو ملکونو چارواکو سره په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شو نو هڅو خبرې کړي وي. خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي روس کوشش کوي چې په افغانستان کې امنیت وځه خشي، ځکه چې یاد ملک دا اندېښنې لري چې په افغانستان کې بے تی با مرکزی اسیا ته هم ورورسیږي.
افغانستان کو جدی پگاوان کړي دی، فکر کوي چې افغانستان سرګری نور هم غوږی دي چې مرکزی اسیا هیوادونو ته او درسته هم خاطرم چې مخادره مواد دي منشیات دي په افغانستان کې روس ځان لپاره دا یو خطر بولي. او پاکستان سره ځکه د روس اړیکې ښې شوې دي چې یو خدای پاکستان د امریکا سره اړیکې خرابې شوې دي، بل د روس او د پاکستان نظر چې دی هغه د افغانستان
د یادونې دا چې په افغانستان کې امن لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې د طالب استازو سره شپږ ورځې مذاکرات وکړل، د کوم وروستو چې دواړو خواوو وویل د قطر په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشری حقوقو لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټه د هلکانو او انجونو د ودونو کم عمر اتلس کاله ټاکلو لپاره منظوري ورکړې ده او اوس به د حتمی منظوري لپاره دا بل قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو په کم عمر کې د ودونو پیښې زیاتې سوې دي. زموږ همکار سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شورو پروس د بشری حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان پیپلز پارټي پارلماني مشر شری رحمان د ودونو لپاره د هلکانو جنکو عمر کم نه کم اتلس کاله ټاکلو بل وړاندې کړو، کوم چې په موافقه توګه منظور کړی شو. د مقدس شری رحمان وینا و چې د ماشومانو یو شپږ د مرګونه د کم عمر ودونو په وجه کیږي او د ماشومتوب په ودونو کې پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دی، نو باید چې له اتلس کالو کم عمر ماشومان ومنل شي. د نوموړي په خبره دا بل په ابتدایي توګه په اسلام آباد کې عملي کیږي او بیا به لدی رست ټول پاکستان ته غزول کیږي. اونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل پاکستان کې د کم عمر ودونو لوجې ډېر مسلې پیدا شوي، نو باید چې دا بل په سمدستي توګه له پارلیمان هم منظور کړي شي. د شروع په ماسوتن نا وخت عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وی
بچانس پیدا سیو پتال کے پراتو دتر گسو دا اس آرام نیا دیر سرویش دنزوس پرکیږي هغه په کم عمری کې ودونه وکړي خوراک او دغه د مور غنې پره هغه عمره نه دغه دغه مستی اوس چې تحقیقات پراتلس کاله دی اوس پراتلس کاله دی بګ دا خالد انجونو د فار نه دی دا خو د ارکانو د فار هم دی
مشال ریډیو چې په دې حق له د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز نو پختل نو هغه وی چې دا ډیر ښه ګام دی خو باید چې لومړی پولیس کې په دې اړه شعور او پوها رابیدار کړی شي او پوها راپیدا کړی شي نو هله به دا قانون غوره ثابت شي نو موړی زیاته کړه
موږ په اسلامي نظریاتي کونسل په اجلاس کې دا موضوع زیر بحث راوستې ده زمونږ ممبران ټول کونسل په دې متفق وو چې کم عمرې واده چې دی دې کې هو مسلې شته موږ د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب چې هغه د پاکستان ډېر غټ مفتی وو د هغه د تحریراتو نه استفاده وکړه چې هغه دا لیکلي وو چې کم عمرې کی شادی مفاسد سے خالی لکه مشکلات و مسئلے شتے ہیں خاندانوں تا او هغه جنې ته هم مسلې جوړېږي اولاد ته هم مسلې خو بیا موږ سفارش داو په دې باندې اول ذهني کار وشي او خلق دې لپاره تیار شي چې دا خبره ومني
د قیمه کمیټې غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري وویل حکومت اتلس کال د ودونو لپاره د عمرونو ټاکنه باندې اعتراض نه لري او دا بل په د قومي اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي د نوموړي په خبره د لکه بشري احکامات په نظر کې ساتل کیږي د قانوني چارو د تجزیه کارانو په وینا چې پاکستان کې د وړاندې نه هم د ماشومان په ودونو د بندیز قانون 1929 موجود دی چې په کې خلاف فرضي کوونکو لپاره وکاله د بن او 15 لکه د جرمانی سزا ټاکل شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرڅه
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په جزا قانون کې د داسې بدلون کولو پریکړه کړې ده چې لمخې بیا د کسانو لا درک کولو یو مجرمانه فعل وګرځي او په لا درک کسانو به مقدمه په ولسی عدالتونو کې چلیږي حکومت وایي چې په جزا قانون کې د دې بدلون لپاره یې بیل چمتو کړی او اسمبلی ته به یې وړاندې کوي په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومت پر دې ګام خوشاله دي چې پر زور لا درک کړل شو کسانو باندې به په ولسی عدالتونو کې مقدمه چلول کیږي او د ادارو لخوا د کسانو لا درک کول به مجرمانه فعل ګرځول کیږي د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داول د چهارشنبه پر ورځ مشالې ډوتول چې حکومت دوی ته ویلي دي چې په دې لړ کې به بل ډیر زر پارلمان ته راوړي
جرم ہو دے اور مخصوص
د براسال کې دا چې د نه پوره ز وزیر اعظم عمران خان د بشري حقوقو په اړه د یوې غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د لادرک کسانو مقدمه به په ولسی عدالتونو کې چلول کیږي او د افراد او ادارو لخوا د لادرکې فعل به مجرمانه فعل ګرځول کیږي نو موړی ویل چې د کار لپاره به دوی د پاکستان په جزایي قانون یا پینل کوډ کې ترمیم کوي خو په پیښور کې مدني فعال او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي لوړاندې هم ډیر قوانین موجود دي خو عمل پرې نه کیږي
دوران دن یو قابل سزا جرم ہے کہ پولیس یا استخباراتی ادارے یا ہر فوک چاہتے ہم دا اجازت نشتا چاہ اگر یو کس ناجائز دکور نمچت کی او اگر بیا غیب کی او اگر بیا پہین لیگل کسٹڈی کی ساتھی اگر دا کہ صرف دے اعلان سرا کار نکی گی او دا اعلان چکم دے دا خو دا خو دا دے وجہ ان کی دے شیچی اس خلق کا دا دے ملک ظلمی سے کم دیا گا جب سخت نیو کی کئی نگیا دی پتول دا دے ملک باندی نیو کی کئی دا دے پا آئین باندی نیو کی کئی دا دے پا حکومتون و ادارو باندی خلق را پاسی نیو کی کئی نگیا دی نو پا پدا جو وخت کې یو هوایی بیان ورکول سره دا مسله نه حل کیږي.
خود پختون او ژغورنې غورځنګ غړی محسن داول چې قانون پو هم دی وایي چې د حکومت دا نوې ګام پر دې ښه دی چې پړومبي وار په دې کې د ادارو ذکر شوی، یعنی که ادارې څوک پورته کړي نو د هغو ادارو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړل کیږي. محسن زیاتوي چې دوی به په حکومت زور راوړي چې د لادرکه کسانو په اړه په قانون کې د یاد بدلون په اړه زر تر زره بل اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا رنګ له پارلمانه تر منظوري وروسته بیا د قانون شکل خپل کړي. یاد وي چې پښتون ژغورنې غورځنګ او د لادرکه بلوچانو سازمان بلوچ مسنګ پرسنس تور لګوي چې دوی په زرګونه بې ګناه کسان د پاکستان استخباراتي ادارو لادرکه کړي او په خپلو حراستي مرکزونو کې یې ساتلي او ځینې بیا وژل شوي. دوی غوښتنه کوي چې لادرکه کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا ریاستی ادارې پر دې کسانو د ریاست ضد نارو او فعالیتونو تور لګوي، خو د لادرکه کسانو خپلوان بیا دغه تورونه ردوي.
د فروری پر دویمه د پېښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د مردان د اولی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د قضیې اورېدنه کوي چې پکې به د اخري تورن کس بیان اخیستل کیږي. د مشال خان پلار او د هغه وکیل پرون مازګر مشال رډیو ته وویل تیر کال په جنوري کې د نورو کسانو بیانونه اخیستل شوي او څلور پاتې وو. تفصیل یې پامیر ساحل راکوي.
ټاکل شوی چې د فبروري پر دویمه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې اورېدنه وشي. د نوموړي پلار او وکیل پرون مشال راډیو ته وویل په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په څلورو کې د آخري ملزم بیان اخلي چې تر هغې وروسته به قضیه بشپړه شي. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14مه پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. حکومتي تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط وو. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله. د نوموړي په وژنه پر یو شپېتو کسانو مقدمه دایره شوې وه چې په لومړي سر کې 50 نیول شوي ول. د هریپور د ترهګرۍ ضد عدالت د هماغو 50 کسانو فیصله واوروله چې پکې ځنو ته د بند، ځنې په عمر قید، یو ته د پانسۍ او د ځنو د خوشي کولو امر شوی و. د مشال خان پلار محمد اقبال خان وای وروسته عدالت ځنې بندیان په ضمانت خوشي کړل.
فیصله کړی وه هغې کې 25 کسان چې کومونه هغوی ته 4 کاله کېد او رول او شپږ یې پرېښودي وو او په هغې کې 50 ته چې دن عمر کېد یو ته سزا یې موته. خو بیا په هغې کې هغه 25 کسان چې 4 کاله کوم کېد وو هغه بیا د ایټآباد های کورټ بینچ هغې ته په ضمانت باندې رهایي ورکړه.
د تیر کال په جنوري کې د عدالتي فیصلې پر ضد د مشال خان کورنۍ او د خیبر پښتونخوا تیر حکومت های کورټ ته تللی ول. د فیصلې ضد سزا شویو کسانو هم های کورټ ته درخواست وکړ. د مشال خان په وژنه په پاتې څلورو تورونو کې درې کسان پولیسو ونیول او یوې تیر کال په مارچ کې ځان خپل ور وسپاره. له هغه وخت راهیسې په های کورټ کې قضیه ځنډیدلې او د پېښور د ترهګرۍ ضد عدالت د څلورو کسانو مقدمې اورېدنه کوي. د مشال خان د قضیې یو وکیل شهاب الدین خټک وایي د فبروري پر دویمه د څلورم کس بیان اخیستل کیږي، بیا به وکیلان پوښتنې کوي او تر باس وروسته به عدالت فیصله تیاروي.
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه لپاره بیا د نوي سر نه ټرایل کیږي، یعنی ګواهان پیش کیږي او هغه بیا بیانونه کوي او د هغې ملزم وکیل چې بیا بجره کوي. نو اوس د روانه پیشۍ کې د ملزمانو بیانونه به کیږي. د دریو شوي دي، یو ملزم چې د هغه بیان نه شوی د هغه بیان به ریکارډ کیږي. چې کله دا
شهاب الدین خټک زیاتوي له قانوني بهیره مطمئن دی. د مشال خان د وژنې په قضیه کې پاتې کسانو هم پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي او وکیلانو یې په تیرو وختونو کې هیله ښودلې چې ورباندې به تورونه ثابت نشي. خو د مشال خان پلار وایي کله عدالتي فیصلې مطمئن نه شو نو د های کورټ تر کاروایی وروسته به د پاکستان سپریم کورټ ته هم ورځي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونې تاسو د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 بجو د مازیګر تر 6 بجو اوریدلی سي. تاسو کولای سي چې د مشال ریډیو پر ویبپاڼه www.mashalradio.com باندې نه یوازې د مشال ریډیو ټولې خبرونې واورئ، بلکې هلته ویډیوګانې، رپورټونه په لیکلې باندې هم کتلی او له ملګرو سره شریکولی سي. په پښتونخوا کې د ماسپښین 5:30 سوي دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان په بوري کې ټولو ګوندونو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې امنیت ذمہواری پوره کړي. د ګوندونو او سوداګرانو پر لور رلایي او بوري کې د نامنه عزت کار بندیز او جلسه وکړه چې ورته ګڼو مشرانو ویناګانې وکړې او غوښتنې وکړه چې د نهې پر ورځ په سیمه کې د پولیسو پر دفتر په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په یاني وخت کې په کوټه کې د پښتون ژغورن غورځنګ سلګونه غړو او پلویانو مظاهره کوله چې پولیسو ور باندې وښکې بهاون کې ګیس توی کړ او شپږ کسان یې ونیول. پولیسو ویلي چې دا کسان یې د دولت خلاف د نارو وهلو په تور نیولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې حکومت به د عیسوي ښځې آسی بی بی په اړه سپریم کورټ فیصله عملي کوي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته وویل آسی بی بی په هیواد کې ده او هر ځای چې وغواړي تللی شي. د په خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به له قبایلو څخه هیڅ ټیکس نه اخلي. د خبرو نوموړي نن په خیبر کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ په غونډه کې فیصله شوې چې د پیښور او تورخم ترمنځ به د ریل پټلۍ بیا رغېږي او د تورخم ور به ژر د 4 ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته تر سزا ورکولو به جرګه ناسته وي. دا خبره نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د وزیرو جرګې ته په وینا کې وکړه چې په کې ګڼو کسانو ګډون وکړ. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د دوشنبه پر ورځ له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې د خیسور پیښې په اړه وویل چې دا پیښه درواغ ده ځکه چې دا ډول کارونه د سیمې د کلتور ضد دي. په باجوړ کې د بارانونو له وجې نن سهار وختي د کوټې کې ناستو په پیښه کې 2 ښځې وژل شوې دي او 5 کسان ژوبل دي. انتصامي وایي پیښه نن سهار شاوخوا 5 بجې په ماموندو کې شوې ده. د افغان طالبانو یو چارواکی وایي په راتلونکو کې په یوازې سر د افغانستان په نظام کې واکمنېدل نه غواړي بلکې له اوسنیو ادارو سره به ګډه باندې کار کوي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته په غږیز پیغام کې کړي او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسه او برتانیا نن ایران لپاره یو داسې مالي میکانیزم عملي کړي چې له امریکایي بندیزونو سره په ټکر کې وي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل وړاندې کوو. او سم تاسو ته د پاکستان د مطبوعاتو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستي دي او ټکی وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د بلوچستان په لورالای سیمه کې د ډي اي جي په دفتر د وسلوالو په بریټ کې 9 کسان وجلې شوې او د 10 زیات جوبل شوې دي. ورسپانه لیکي ملک دا وخت د ماشي او توانایي بحرانونو سره مخ دی او حکومت هڅه کوي چې ملک د دې بحرانونو نه راوباسي. په داسې وخت کې د وسلوالو لخوا حمله کېدل دا ټوله منظرنامه بدلولې شي او ملک د مشکل حالاتو نه راوتلو پر ځای نور هم د سختو حالاتو سره مخ کې دی شي. ورسپانه لیکي حکومت د دریز لري چې د ملک نه تر ډیره حدا د وسلوالو خاتمه مکړې دا نور لا پکار دي چې امنیتی انتظامات نور هم خکولو سره ځای خلک دي په دې انتظاماتو کې شامل کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. د سره سره چې د ملک په کوموسیمو کې وسهم وسلوال شتون لري نو د هغوی د خاتمې لپاره د ګامونه پورته کړي چې د ملک نه په مکمل توګه د ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د بيدرکه کړې شو کسانو را خلاصولو لپاره وخت په وخت احتجاجي مظاهره وکړي شوې درنې هم ورکړي شوې خو تر اوسه دا مسله هواره نشوه. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې په زبردستۍ د خلکو بيدرکه کولو مخه نیولو لپاره په قانون سازۍ کار روان دی یو خبر مختګ دی. ورسپانه لیکي چې څومره هم کسان بيدرکه دي نو هغه ټول عدالت ته وړاندې کول پکار دي او چې هر څوک پکې د ملک او قام پر ضد کارونو کې ککړ وي نو ورته سخت نه سخت سزا ورکول پکار دی او کڅوک بی ګنا دی نو هغه د خوشی کړی شي. ورسپانه لیکي امکان دی چې قانون سازي سره به په حالاتو کې ترڅه حدا بهتري راشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان آئین اقلیتونو ته د مذهب، عقیدې، رنگ او نسل نه پرته هغه ټول حقونه ورکړي کم چې اکثریت ته حاصل دي. خو د افسوس وړ خبره دا ده چې ځینې قوتونو لخوا منفی پروپاګاندا روانه ده چې په پاکستان کې اقلیتونه محفوظ نه دي. ورسپاڼه لیکي د پاکستان په بیرغ کې د شین رنگ سره سپین رنگ هم شامل کړی شوی کم چې د اقلیتونو نمائندګي کوي، او د پاکستان قانون ټولو غیر مسلمو ته دا اجازه ورکوي چې په ازادۍ سره نه صرف په خپلو عبادت خانو کې عبادت وکړي، بلکې که چرته هم وغواړي نو تللی شي. ورسپاڼه لیکي که په پاکستان کې اقلیتونو سره ښه چلن او انصاف نه کېدی نو عیسایي میرمنه آسیا بیبي به سپریم کورټ نه خوشي کوله. د پاکستان پر ضد نوره دا منفي پروپاګاندا بندول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي قانون د ناسم استعمال په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمنځ سویو خبرو ته کتنه کړې ده. د دواړو مهم ټکي ظفر خان وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان سترې محکمې عیسوي خزی آسیا بیبي د خوشی کېدو په اړه خپله پخوانۍ پریکړه په ځای وساتله او په دې یې له سره کتنې اپیل رد کړ. نوموړی د خوشی کېدنې پریکړه سپریم کورټ په نومبر کې کړې وه، خو له دې وروسته احتجاجونه او قاضیانو ته د مرګ ګواښونه وشول. احتجاج کوونکو آسیا بیبي ته د پانسۍ غوښتنه کوله. له دې وروسته هغه د خوندیتوب په موخه نامعلوم ځای ته ولېږدول شوه. کېدای شي آسیا بیبي پاکستان پرېږدي او په کاناډا کې میشتو خپلو لوڼو خواته لاړه شي. د هغې لوڼو هلته ور د مخه سیاسي پناه اخیستې ده. د آسیې وکیل هم له پاکستانه بهر تللی و، خو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه په پریکړه له سره کتنې اپیل د اورېدنې لپاره هغه پاکستان ته واپس تون شوی دی. ورځپاڼه لیکي د آسیې بیبي کیس په پاکستان کې یوه مهمه موضوع جوړه شوې وه. په پاکستان کې 3 میلیونه عیسایان اوسیږي او په هغه هیواد کې پیغمبر اسلام ته د سپکاوي قانون په زیاتره موقعو د غیر مسلمو په ضد کارول کېږي. ورځپاڼه لیکي پیغمبر ته د سپکاوي قانون له مخې تر اوسه څوک په پاکستان کې نه دي پانسي شوي، خو په ځینې وختونو کې د قهرېدلې هجوم له لاسه ځینې کسان وژل شوي دي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د لاسته راوړنو په برخه کې د فشارونو سره مخ دی. خلیلزاد په وروستیو کې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو طالبان لا هم په جمهوري توګه د ټاکل شوي افغان حکومت سره له خبرو انکاري دي. مجله لیکي د څو ورځو په خبرو کې طالبان د امریکایي سرتیرو د وطن په بدل کې مراعات ورکولو ته نه دي تیار شوي. طالبانو یوازې دومره منلې ده چې د افغانستان خاوره به نړیوالو ترهګرو استعمال ته نه ورکوي. مجله په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی لخلیلی کې د افغانستان خاوره نړیوال ترهګرو استعمال ته نه ورکولو خبره طالبان د 2000 میلادي کال راهیسې کوي. چې داسې ده نو په دومره وخت کې څه بدلون راغلو؟ مجله لیکي کله 18 کلنې جګړې وروسته بیا هم طالبان په واک کې راشي نو دا به د 11 سپتمبر په شان بلې پېښې ته لار هواره کړي، او افغانستان به د امریکا لپاره په یو بل ویتنام واوړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر د ایران په اړه د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر هغه وروسته په ښکاره استخبارات ملامت کړي چې د ادارې خبر ورکړي چې د ایران اټومي ګواښ کم شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد شیبر راکوي.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وروسته تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران له لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتې دي. د متحد ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنگتن له دغه هیواد سره له اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یوه منبع ده. ترامپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې د دغه هیواد هڅې محدودې کړې دي. واشنگتن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال لاټومي تړون څخه خارج شو، پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشنبې پورس په خپل نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دی چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی، خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مدیر جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده، له تخنیکي پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتو مدیر دان کورتس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په څو میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي، شاوخوا یو کال وخت اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی، او جمهور رئیس ټرمپ د همدې ویرې له امله تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا د مومندو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په روان کال کې به زر نوي استادان برته کوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې شاوخوا څلوېښت بند سکولونه به هم پرانیزي. د مشال ریډیو خبریال له دوی سره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې غوښتو.
د محمدو د تعلیمي محکمې مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر فرید الله مسعود وای چې په روان کال کې به د زرو نه زیات استادان په محمدو کې برتی کولای شي، او دا ځکه چې په محمدو کې د استادانو کمی دی. ولې د 250 زیات سکولونه داسې دي چې ودانۍ خو جوړې دي خو د حکومت لخوا شروع شوي نه دي.
286 پوسټونه ایډورټایز کړي دي، دا به ان شاء الله زرو شي ایټه تم ور کړي دي. او بل د ایسینیز چې کمی دي، زموږ تقریبا 60 نه بر سکولونه دي، یغه ایسینیز باندې هم په ډیر سپیډ سره کار لګیا دی. امید دی چې په جون مخکې مخکې به آسی نظام به پروف شي چې په دې کال کې به 1200 کسان برتی شي.
د محمد نه 25 کلی په کال 1999 کې 400 کې شامل کړی شوی، خو د اتو څلوېښت سکولونو انتظام لا هم د محمد سره دی، او په دې کې یو کم ډیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي چې لای هم ودانۍ ړنګې پرتې دي، او دغه ودانۍ نه خو د محمد تعلیمي اداره جوړوي او نه یې 400. نو فرد الله مسعود وای چې ممکن ده چې دغه سکولونه د محمد تعلیمي ادارې ته وسپارل شي.
نو هغه ډیټا زمونږ نه سیټل ډایرکټریټ غوښته و، عامه ورته والا کړی ده، نو په هغه به یو ډیسیژن وکړي. او زما خو امید ده چې زموږ سره به ځکه پاتې شي چې اوس خو هغه فاټا د سیټل والا کانسپټ ختم شو، ټول ډیسټریکټ شولې، هغه ریبیلیټیشن به هم کیږي، ریکنسټرکشن دی پکې، 55 سکولونه ریکنسټرکشن دی. خو بس دا اوس به خلکو ته په کار ده چې خپل سکولونه آباد کړي، او ټیچرز ته نو بیا ظاهره خبره ده چې څوک ډیوټی نه کوي، استاد به ځي کور ته. لکه نن هم ما یو دوه ټیچران ریمول ډیسمیسل نن کړی دی، نن می شو کړی دی.
فرید الله مسعود نمې پوښتل چې د محمود درې تحصیلونو لکه انبار، خوایزی او بایزی کې ګڼ شمیر آبادی ده، خو بیا هم پکې کوم سرکاري های سکول نشته، نو امکانات شته چې په دغه تحصیلونو کې های سکول نه جوړ شي؟
نو بالکل، دا انبار شو، خوایزی، بیزی شول کنه، البته زموږ چې کوم سکولونه بلډینګونه جوړ دی، هغه اسنیز به پروسس شي. ما امید په جون مخکې مخکې، نو البته با دوه سکولونه زموږ په انبار کې دي، او په خوایزو کې هم زموږ دوه دي.
او یاد دی چې په محمود کې 10,000 هلکان او جنکۍ په سرکاري سکولونو کې سبق وای. خو د فرید الله مسعود پوینه چې کنه به استادان برتی شو او نان فنکشنل یا بند سکولونه هم شروع شو، نو د زده کوونکو شمیره به د 100,000 واوړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگتن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وسی. د دې سربیره د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ویلي دي چې د سولې دا هوکړه طالبانو ته د تسلیمۍ په معنا ده، او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلي دي چې دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې وانخلي. تفصیل احمد شبر راکوي.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیل زاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزې د حل لار هم دا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني. او همچنان دا خلیل زاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې، هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کی او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونۍ د شنبې پروس پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوی له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کانفرنس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کله د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیلزاده کلی دی سوله په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملي طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامعه طرحه لرو. اما کلی دی جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډی کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري. د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او دی ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورس وکړه چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې رواني خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته. د هغه حکومت چې د په وینا واشنگتن په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پر سوال دی او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوشیټډ پرس آژانس ترلاسه کړې ده، د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکی ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همداراز دا ټیم به پرې نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبان ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا په سوات سیدو شریف کې د آل سوات کلاس فور اسوسییشن په لسګونه ملازمینو د ناظم اعلی د دفتر مخې ته له تیرو دوو ورځو راهیسې پرلت وهلی دی. دوی تور پورې کوي چې د خبر پښتونخوا حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي. دوی غوښتنه کوي چې واکمن تحریک انصاف دی په سرکاري محکمو کې په امتیازي بنیادونو مداخله نه کوي. صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د یادې اتحادیې مشر خان خطاب وای چې دوی په سوات کې سلور زره کاروندان دي او ډیره په کمه تنخواه کار کوي.
دا ټول سیاسي خلک راځي او زموږ دفتر چلی. دا عمران خان پالیسی ده چې په دې ادارو کې په دې کې سیاسي مداخلت نه او زموږ دفتر بغیر سیاسي خلکو نه چلیږي نه. موږ وایو چې زموږ یو سیاسي مداخلت په دفترو کې ختم شي. بل موږ له والی سوات ته ورځو نه چارکول لوړ دي د وسه پور د ټیکادار نه ټال پته لګي. دا او دی وای چې په سوات کې یخ نشته. تاسو سره یو کې چیرې په سواد کې یو شته کې نشته. دا زموږ د ملازمینو سره زیاتې دي. موږ بدل ته ناشو دغه پوره سو پوره زموږ د مسلې نه یل شي.
د بریکوټ اسپیټال چوکیدار عبد الله اکبر زیاتوي چې دوی د خپل کلی نه 60 کیلومتر لري خو ځخیره ته بدون په دغه توګه شوه چې د واکمنې پارټۍ سره تعلق نه لري.
کله ما باندې د بریکوټ د اسپیټال نه جده په ایم ایس ته زره په یاست شکایت یا نور سره پورتي او پاغې زو بدل کړای ما نو بالکل خپل ډیوټي کوله شمجی خو ځخیل نه بشام نه بشام نه کم ځای راکای هل ته زتلی شمجی خو خبره ده انصاف ته چې لګ کنه انصاف ته وشه او لګ دا څنګه انصاف ته چې لګ وي موږ انصاف راولو په منځ کې لګ خلک سیاسي خلک راځي او غي لګ دغه کوي او لګ چې دلته نه هل ته ول ته نه دلته او لګ دا خو نه جایز رږي.
کلاسپور ملازمین د غوښتنې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر ډاکټر امجد څخه کوي په دغه اړه مو بیا بیا هغوی سره رابطه وکړه ولې رابطه اونه کړې شو. بلخو کلاسپور کاروندان وای کچ دغه سیاسي مداخلت ختم نه کړی شو نو دوی ټول به په سوات کې د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سینسوبې د شهادت کوټ ضلع یو انجلۍ د خپل کورنۍ پر مخالفت سربیره لوړی زده کړې کړي او اوس سیول جج ټاکل شوی ده. سمن بودانی دویمه هندو ده چې جج یا قاضي جوړ شوی ده. دا غي نور ورونه او خوندې هم لوړی زده کړې کړي دي. په پاکستان کې مذهبي لږکۍ شکایت کوي چې د تعلیم موقع کمی ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
سمن بودانی د سینو بلوچستان پولیس سرنځي پسمند ضلع شوادت کور سره تعلق لري. سمن بودانی د وړکوالینه د قانون شوبې ته دراتلو شوق لرلو. نوموړی خپل ابتدایي زده کړې له خپلې سیمې حاصله کړې. د وکالت اعلی تعلیم یې له حیدرآباد او د کراچۍ د شهید ذوالفقار علي بوټو پوهنتون نه ترلاسه کړې. د سمن بودانی پلار ډاکټر پون بودانی مشال ریډیو ته وویل چې د خپل خاندان د مخالفت باوجود یې لوڼو ته تعلیم ورکړي او نن یې سر اوچت دی.
لونو ته تعلیم ورکولو کې مشکلات ضرور راځي. زمونږ سیمه شهادت کوټ شاته پاتې سیمه ده او دلته د جنکو تعلیم غلطي ګڼل کیږي، خو ما خپل بچو ته سہولتونه ورکړل او الله احسان دی چې هغوی پکې کامیاب شو. زمونږ سیمه شاته پاتې ده او نږدې خپل خپلوانو ویل چې لونو ته زده کړې مو ورکوا او لونو ته ازادي مو ورکوا. تکلیفونه ډیر راغلي وو، خپل خپلوان رانه خفه شوي هم وو، خو د الله لوی احسان دی چې لور مې هم کامیاب شوه او زمونږ هم سرونه اوچت شو.
د ډاکټر پون بودانی تر مخه چې مشلوري سافټویر انجینیر ده، دوه ملوري جج، درې ملوري چارټرډ اکاونټنټ ده او یو زوی اډیټر او دوه نور زامن یې لاسته کړی کوي او خواهش لري چې ډاکټران شي. د سند صوبې د هندو ټولنې یو فعال اوم پرکاش وایي چې سمن بودانی غوندې ځوانان د ملک روښانه راتلونکي دي. دی وایي چې شپږ فیصده د نوکرو کوټه د اقلیتونو لپاره مختص ده، خو اول په دې کوټه په سمه توګه عمل درآمد نه کیږي او که وکړی شي نو پرې د خیر د صفایي غوندې معمولي نوکرۍ ورکړی شي.
اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں کہ سویپر کی
پیشتہارونو کې داسې سيزونه راغلي دي چې د صفایي د نوکرۍ لپاره یوازې ایسایانو او یا دي نورو اقلیتونو درخواستونه ورکړي. کله چې سيزونه وکړل شي نو د کمبر شادات کوټ چې کومه سمن بودانی ده نو هغه امتحان پاس کړي او جج جوړ شوی، کوم چې د خوشحالي خبره ده او یو لحاظ سره مثبت پیغام تلې دي چې اقلیتونو ته په کامی بهیر او فیصله سازي کې ځای ورکول کیږي او هغه هم د عدلي غونتی اداره کې
پوزیشنز میں دیا جا رہا ہے اور وہ بھی کورٹ جیسے ادارے میں
لدی وړاندې هم د سین صوبې د عمر کوټ ضلع کول رائټي نومي جنید 2015 کال کې سیول جج جوړ شوی و. هم د سین صوبې د لړکان ضلع نارانا بګوان داس کال 2004 کې د چیف جسټس عہدې سوګند پورته کړی و.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دزوانانو غق
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته خوږه ستیر کال د سپتمبر پر 21 نیټه د نوموړي لیکوال او افسانه لیکونکي ساده حسن منټو پر ژوند یو فلم خپور شو. د منټو په نوم دا فلم هندي ډایرکټري نندیتا داس جوړ کړی چې د ادب او هنر سره تړلو خلکو ستایل دي، خو په پاکستان کې د بندیزونو سره مخامخ دی. شاهین بنری په پاکستان کې پر دغه سي کړونو رپورت برابر کړی، راځي چې ورته غوږ شو.
اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے.
د جنوري په 12 منټه د لاهور الحمرا آرټس کونسل د اردو ژبې د نوموړي لیکوال سعادت حسن منټو په نوم ادبي او کلتوري میله ورستو له هغه وزنډوله چې ځنې مذهبي ډلو او مشرانو د منټو لیکونه فحش او اخلاقي معیار پریوتی و بلل. د پاکستان د فلمونو د سار ادارې هم د منټو په فلم لدی کبله بندیز عملی کړی دی چې د دې موضوعات د پاکستان د نظریې سره په ټکر کې دي. په پاکستان کې ادب او هنر ولې د بندیزونو او بریدونو ښکار کیږي؟ په دغه اړه په امریکا کې میشت لیکوال او د منټو مینوال ډاکټر محمد تقی بیگا مشال ریډو ته وویل چې په اصل کې د پاکستان ریاست په خلکو یو مخصوص فکر منل غواړي.
هغه خبرې چې کوم هغه
50 کال مخ کے خپل افسانوں کی لکھل یا خپل عدالتی مقدموں کی دغه دریځ روان دي کړو چې آرٹ او لٹریچر باندې سٹریٹ خپل کنټرول اچول غواړي د پاکستان کې یو رائټ وینګ حکومت دی او دا غیب لاسه دا د الحمرا والا دا بیان شو غو خپل ما کتلم د تاسو کې د دې چې لیدلې چې هیڅ قسم فحاشي نشته بلکې دا دومره یو ډیټیل د خپل پیس اف آرټ دی.
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم وخت په وخت لیکوالان خبريالان او هنرمندان د سختدریزه ډلو او ریاستی ادارو لخوا د بندیزونو او زور زیاتی ښکار شوی دی چې ځنې پکې بیا خپل خاورې پرې خودو ته هم اړ شوی دی. په دوی کې یو لیکوال او شاعر عابد جان هم دی چې اوس د اروپا په بلجیم کې ژوند کوي. هغه وایي
دا خو همیشه شوی دی چې زمونږ شاعران ادیبان هغه همیشه جیلو ته ورتل شوی دی. اجمل صاحب سره چې وی تاسو معلومه سایل صاحب حتی هغه مطلب چې بندي شوی دی سوزل نو زمونږ په ملک خو مدلې چې همیشه چا چې د حقوقو خبره کاغه په شاعرۍ کې کړی دا که په نثر کې کړی دا لور پینډ چې تاسو کې تاسو په دغه خیر په دغه تل دي خلک خو تاریخ بسر خو زمونږه چې کله مو مدلې چې قومي حقوقو اواز راوچت شوی دی نو کاغه سیاستدان دی کاغه شاعر دی کاغه ادیب دی هغه همیشه مدلې چې تاسو لیدلې چې هغه یا جیل ته شوی دی والي شوی دی ټارچر شوی دی.
په پیښور کې د پښتون مجلې ایډیټر او لیکوال حیات روغانی وایي د منټو پرنګ ټول هغه لیکوالان د بندیزونو ښکار کیږي چې د خپل ولس د حقونو غوښتنه کوي او یا په هغه ولسی قدرونو او حکومتي پالیسیو نیوکې کوي چې د ټولنې د یوې خاص طبقې ګټې ورسره تړلې دي. نوموړی زیاتوي
د باچا خان د کتاب په 1940 کې اردو یو لنډیز جوړ شو یونس قاسی صاحب کړو دغه دوه دغه چې کوم دي قسم هغه چا په باقي به موږ ګرځیدو الته پته ولګیدل چې دا کوم به کس چاپ شوی دی او دویم کس چاپ شوی دی د اردو مشهور قومي ډایجست فورس باندې کې شوی دی یو کار هغه باندې باندې چې دا تاول چاپ کړي سج مخاطب سب کتاب باندې باندې کېدل دا رحمشاه سایل سب کتابونه چې کوم نو هغه دغه باندې لاندې راغلي دي لیکوال رساله با نور بشن می چې هغه باندې کې شوی او بلکې هغه باندې هم شوی وي دا د مخنور سالیش په ګم دا ورده پر زمونږ بنده کړل د خپل خو خبرې پینځه پیری د ریاست بنده کړل
دا یادونه وردا چې د کال 2014 د جنوري په میاش کې په پیښور پوهنتون کې د تعلیم د نوموړې مبارزې او نوبل انعام ګټون کې ملاله یوسفزی د کتاب مخکتنه هم هغه وخت تر سره نشوه کله چې د منتظمینو په وینا د صوبی حکومت پوهنتون ته د غونډې کولو اجازه ورنکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی او پامیر ساحل د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کوي.
د بلوچستان په بوري کې ټولو غوندونو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې امنیت ذمہواری دي پوره کړي. د غوندونو سوداګرانو په لورلای یا بوري کې د نامنې وزت کاربندیز او جلسه وکړه چې ورته غنو مشرانو وینا وکړي او ویل چې حکومت دې نه پر ورځ په سیمه کې د پولیسو پر دفتر په بریټ کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. په عین وخت کې په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونه غړو او پلویانو مظاهره کوله چې پولیسو ور باندې وښکې بهونکې ګیس توې کړ او شپږ کسان یې ونیول. پولیس وایي دا کسان د دولت خلاف د نارو لوجې نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې حکومت به د عیسوي ښځې آسی بی بی په اړه د سپریم کورټ فیصله عملي کوي. د دې وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وویل آسی بی بی په هیواد کې دا او هر ځای چې وغواړي تللی شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي ویلي صوبایي حکومت فیصله کړې چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به له قبایلو څخه هیڅ ټیکس نه اخلي. د خبره نوموړي نن په خیبر کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته تر سزا ورکولو به جرګه ناستوي. نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د وزیرو جرګې ته په وینا کې ویل ګرم او ظلم کوونکي د جرګې ته ورازر شي. په دې جرګه کې ګڼو کسانو ګډون وکړ ځکه چې د جنوري په نیمایي کې پر ټولنیزو رسنیو د خیسور د یو ماشوم یاد خان ویډیو خپره شو چې په کوی نوموړي دا وکړي چې پوځیان یې کور ته ورځي. خو د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور دا تور ناسم بللی او ویلي دي چې د خیسور پیښه پر درواغو ولاړه ده. د سواد په سیدو شریف کې د ټیټ سطح حکومتي کارکونکو نن پر دویمه ورځ هم د ناظم دفتر مخې ته احتجاجي ناست دوام ورکړ او دوی وایي چې په خورا کمه تنخواه کار کوي او غواړي چې په چارو کې سیاسي مداخله ونشي. حکومت لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو یو چارواکی وایي په راتلونکي کې په یوازې سر د افغانستان په نظام کې واکمنېدل نه غواړي بلکې له اوسنیو ادارو سره په ګډه کار کوي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته په غږیز پیغام کې کړي او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسه او برتانیا نن ایران لپاره یو داسې میکانیزم عملي کړي چې له امریکایي بندیزونو سره په ټکر کې وي.
له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څه پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سئ، هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.